ستاره مثل خشکی زنی با هست دل یادم داغ با هست دل یادم داغ
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار اته بجې دي د اوسنی رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه په خبرونو پیلوم د اسلامي همکارۍ سازمان افغانستان ته د خپل پلاوی له سفر وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې باید ټول نجونو او هلوکانو ته د زده کړو حق ورکړل شي د اسلامي همکارۍ سازمان پلاوی د افغانستان د سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د پوهنې لوړو زده کړو کورنیو چارو بهرنیو چارو وزیرانو سره وکتل په دې پلاوی کې دغه سازمان مرستیال شیخ اعظم د افغانستان لپاره ځانګړی استازی طارق علي بخیت او همدارس د ترکیه سعودي عربستان متحده عربي اماراتو بحرین اردن ماليزیا او څنور اسلامي هیوادونو دینی عالمان شامل وو د اسلامي همکاري سازمان په خپل اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي چې د دوی پلاوی طالب چارواکو ته ور یاد کړی چې ټول اسلامي علما دي په دې برخه کې یو نظر لري چې زده کړه د ښځو او نارینه وو حق او مسؤلیت دی په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو ټولنه وایي چې د اوکرين د جګړې په شمول نړیوال شخړې سبب شوی چې د افغانستان څخه د ځانګړو خبريالانو د لیږدولو بهیر ټکنی شي د دې ټولنې په وینا لا هم زرګونه خبريالان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په گاونډیو هیوادونو کې بې برخلیک اوسي په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو د ټولنې اجرایی رئیس ریچل پلیفر دا وضعیت دا وړه بللې خو په عین حال کې ویلي چې په داسې شرایطو کې د ځانګړو خبري اعلانو انتقال آسانه کار نه دی د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په کندهار کې د اوبو لګولو د یو کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ د ادارې پرون په خپل ایکس پانه کې لیکلي چې د کندهار په حاجانو کلاسیمه کې به له دې کانال څخه 300 کسان ګټه اخلي د بشپړ شوی کانال پمرسته به 155 جریبه کرنیزم زکه خړوبه او د ځایی اوسیدونکو د کرنیزو محصولاتو ولې ته لار هواره شي د کډوالو نړیوال سازمان وای نه اویا سلنه افغانان د چاک پخلی او ځان منزلو لپاره کافی وبنه لري په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطی ډلو کې د غړیتو په شک نیول شوې دي ساران ولانو پرون پنځشنبه ول شکی چې په دوه کسانو کې یوې لاس کاله مخکې په 2014 میلادي کال د سوریې په ختیځ کې په یو خونړی حمله کې لاس درلود په هغه حمله کې څباندی شپېته شیا جنگیالي او ملکان وشل شي وو د جرمني د شخصي محرمیت قانون لبخې دغه مشکوک کسان یوازې په عمر ا او باسل او معرفي شوی او د لوی څران والي د دفتر په وینا تیر چهارشنبه نیول شوی دی د سودان د پوز مشر عبد الفتال برهان پرون پنځشنبه د قطر له امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړه د قطر حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو خبري وکړه دا لکه چې په اپریل میاشت کې په سودان کې جګړه پیل شوې د البرهان دریم بهرنی سفر دی هغه په وروستیو ورځو کې مصر او جنوبی سودان ته هم تللی و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او درناوی تاسو د ورکوسو عزیزانو د خبرونی ګران دوستانو اغمدارس د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو ټول ته د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند هیله کوم قدرمنو اوریدونکو مشتل د هڅه کو ترڅو تاسو ټول هغه پیغامونه چې د خپل ورکوسو دوستانو او خپلوانو په اکله او یا هم د جنو پیداسيو کسانو په اړه کې رالېږي خبرو کړو او هتاه ځینې هغه پیغامونه چې بشپړ هم نه دي مثلا تاسو خپل د ټلیفون شمیره نوی ویلي او یا مو هم کله کله د رکسوی عزیز نوم یا د هغه نشانی د یاد وتلی وي نو موږ سره لاغه کوشش کوو چې تاسو شمیره د کمپیوټر څخه او یا هم د واتس اپ لارې تاسو در رسیدلی پیغام په اړه تاسو د ټلیفون شمیره د واتس اپ څخه پیدا کړو. خو بیا هم زموږ هیله تاسو څخه دا ده چې لطفاً خپل د ټلیفون شمیره او آدرس په خپل ولولي او د ورکسي وکاس نوم سن او کومه نشانه یا نشانه هم تاسو په خپل ځخ وایست. ترڅو کله چې موږ تاسو ځخ پرو نو اوریدونکي دا معلومات په بشپړ توګه ولري او د ارچا په وخت کې تاسو سره اړیکه ونیسي. قدرمنو دوستان، په دې ونې کې هم زموږ د اوریدونکو لخوا د کوم پیدا شوي کس په اکله موږ ته کوم پیغام نه دی رسیدلی. نو را بسو د هغو ګرانو دوستانو پیغامونه به خبرو کړو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
مریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد ریڈیو درنو قدر من اردن کار کون کام کاران ته سلامونه په دیلن ټول وتر کړو خوش خوشاله سوک آزاد ریڈیو او ټول ته سلامونه یو خاص سلام شغل تایو روشان صاحب ته اختر محمد خادم د علم دولت و اشیر ولسوالی همدل آزاد کارزک د سیمه څخه درته دا پیغام فرستم. رب سم دی ته چې زموږ د سیمه یا زموږ د اشیر ولسوالی د بدکار د سیمه څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د اشیر ولسوالی د سیمه څخه نادر کس دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچي تقریبا 15 کاله کېږي چې نادره کسب دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي نو کولای شي چې زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو. نو د اړیکې نیولو لومړنی شمېره د افغان ویسم 0001 28 یو نه شمیره به یو ځل بیا تکرار کوم 0001 4 28 یو نه او بل افغان بسم شمیره د 0001 5 392 8 او ترڅنګ ایتیان شمیره ده 0001 0 42 6 40. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمیره به زر بیا ورته 0001 0001 4 28 19 او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه ژوندي خوشحاله څخه دی په من.
گران اورورا اختر محمد خادم صاحب دا د مشتاس پیغام خبر کړ. ستاسو په پیغام کې هرڅه سم دي. تاسو ټول هغه معلومات د خپل ځان او رکسوي عزیز په اکله چې لازم و ورکړي دي. خو یو کوچنی نقص دا دی چې تاسو د پیغام ثبتولو په وخت کې موسیقي چلانه کړی ده چې دا موسیقي ستاسو د خبرو په ترڅ کې اوریدل کیږي. نو لطفاً په راتلونکي کې خپل پیغام په یو ګوشه او آرام ځای کې ثبت کړئ. مننه. ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم. خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0030 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکراروم 0030 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیچلی احترامات ازادي رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټول منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار زواجمه د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کېږي لخ خپل کور څخه نادره کړي چې د دنم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادره کسوي د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادره کسوي دي چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري نو له مهرباني له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوی د زما په شمول د نور دوستانو لوري زما د ټلیفون د واتس اپ شماره د 02 28 63 02 شمیره ځلی بیا 02 28 63 02 د ټلیفون شمیره مې 03 04 01 09 8 د ټلیفون شمیره ځلی بیا 03 04 01 09 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران د برې نشي کیږي چې نادره کړی اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپراتاویا پوره چلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، صفر اتاویا تلوی شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې. او روسي کې ریبا نمبر درته وایم، صفر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، صفر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د روسي کې واتس اپ شمیره وایم، که څوک وایي واتس اپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې. په دغه نمبر واتس اپ هم دی، هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زړې رادیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسه مزار شریف نیما. دا د مدورستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنی سری جامې دی او پخپوی سفلې دی. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات یې نه ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي لومړی اتصالات 0 5 5 4 0 یعنی 0 8 5 5 5 4 0 ایم ټی این نمبر ورته وایي 0 5 8 9 3 9 4 یعنی 0 5 0 8 9 0 3 9 0 4. روسي کې ورته روشن نمبر وایم 0 5 9 4 5 0 9 3 8 4 8 5 0 5 9 4 0 9 1. افغان نمبر 0 5 9 4 0 9 1. روشن رور په دې هله چې پیغام را ته طرفه نشر کې او په بار بار نشر کې. لتاسو نړۍ مننه تل دی وی آزاد یو ژوندې دی وی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم، نو یو ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي، د ګل زوی ده په کوم ملاخیل ده له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګه شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړی، نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. 0 0 2 3 1 0 3 4 1 2. شمیره بیا تکرارم، 3 1 0 3 4 1 2.
سلامونه زما یو خوري دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالی تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطفو کوي دا موضوع سره شریک کړي او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته ولولم. 00 و 0 4 4 9 9 8 2. شمیره بیا تکراروم: 00 و 0 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قریہ اسدالند پاریا ولایت چلگزید ولسوالی چ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کال کېږي چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړی ولات لري د درکې نست. نور الله نیمه د پلار نوم میراجانه کا او مشخل شپه ژوند یو د چې رزق کم سوی دی، نو ډیر په پریشان یو. تقریبا 8 کال کېږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست. یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدل دي بل اخلاص د بابا سره پولیس والی کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو، نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالاتم پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفا په دغه شمیره دی او ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده: 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا: 0 8 3 0 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا: 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورلانو شانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی که د میرګي مرزې بولی، دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولی و دغه پر دلاس باندې اس کښه کژلی و دلاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړی و پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم، خو فقط د د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي. تقریبا 8 کال ژوند انسان د سرڅ خللی، نو هغه واده د نورلا عمر 8 کال اوس به شاید هغه 25 کال شپږ وش داس شاوخا دی د نورلا عمر. خدای پاک مونږ از السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د سر فکریا ازما یو خوري دی چې مشت مخ کی وته لري د کور څخه د ایران په سفر تللی دی، نو نادره کړي نه د ژوند معلومات نه هم د مرګ د معلومات نه ست. کورنۍ ډیره خوشاله ده، نو یې روزي دی د پلان مې نازنین دی نکنه مې او دلاري کوم باندې دی هر ورځ چې درک ولري د شمیرې د زمر سره تماس ونیسي.
زموږ دغه ورور د دغه اورکسیوی کس په حق له یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته ولولم: 0 0 0 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم: 0 0 0 8 8 8، یعنی چې 3 5 1 2.
راډیو د ټول کارکونکو د سلامونو نیکی هیلې. زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالی د زیږینار د کل سم تماس ته وره. موږ یو راکاسي زروش په نامه د محمدین د حاجی عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کال مخکې لا درک شوې دي. نن چا زنګ راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصالات شماره ده: 0 8 8 3 5 3 3. شماره زل بیا وایم: مننه خیر دې سي د ازادي ټول کار کوم وسه مننه کو نو بیا هم که چیرې نه دا ژغ را سره حوري ازادي راځو ته زنګولې ماته نه چا زنګوي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ څوم ستاسو شماره راخسته ته د زنګوي ته معلومات شوې دي نو بیا باندې چې په دغه کوم سره تماس سره سي
سلام علیکم سلامونه که درمن اوریدن په هیله تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوستل اتنا روان زموږ یو ملګری دا یو ورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی دا په یوه څه معلومات لري چې شماري اړه ما اړې وا شماره دا توای م چې سی پر اوسو وښ پټ شپږ سلوې شپږ اویا شپږ اویا او رښتیا سی پر و نه سی پر نه او پیزو نہ ہوا پیزا ارے بس مر بیا ما اے پر و شپگ و وشپگ وشپگ یعنی صفر وش پیتا شپگ سلوے شپگ آیا شپگ آیا روشن شمر در تا یاد ما اے پر و نہ پیزا نہ ہوا پیزا لتا فمانا خدا فمان
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 9 څلور 90 51. دوهمه شمېره ده: 0 8 202 درو څلوېښت. درېیمه شمېره ده: 0 283 0999. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 90 49 51.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي: 0 0 0 1 4 3 4. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ماته په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0 0 4 3 6 2. بله شمېره ده: 0 0 6 8 3 نوی. السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک شوی دی، راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمېرو معلومات وکړي: 0 8 5 1 3 1 4 5 3 0 8 5 1 3 1 4 5 3. بل شمېره: 0 0 8 4 3 0. صفر و صفر اتاته څلور شپږ څلور درې صفر په دغه شمیره د زمر سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې را لرو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چالی دلی موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی صفر واویا صفر شل شپږ شپېته اخري کې نوي شمیره یو ځل بیا وایم صفر و صفر دوه صفر شپږ شپږ نه اخري کې صفر او دا بله شمیره ده دا هم ځان سره والې خامخا صفر واویا درې واړې نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نهه سوه نهه نوي یو سلو درې دېرش اخري کې شپږ باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته هغه خواږه چې ازادي راډیو ته غوږی ټولو ته خاص سلام همدغه وخت خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی زیولحق د پلار نومی میر محمد دی. تیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي. اطلاعات شمېرو وایم صفر اتاویا نوي او نوي تیر سوه دوه دېرش یعنې صفر و اته صفر نه نه و زه درې دوه شمیره یو ځل بیا وایم صفر و اته نه صفر نه و زه درې دوه بله سلات شمیره وایم صفر اووه سوه او دېرش پنځوس درې دېرش و اتیا یعنې صفر و درې صفر پنځه صفر درې درې اته و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو دې موږ سره واټساپ شمیره هم وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځه لس شپاړس کاله کېږي اته کم دغونه به کېږي چې ورک دی. د ټلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دا غزما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنگونه نه وي شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګ وي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسېږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې قبول کړي. سلام علیکم.
پټمنو اوریدونکو په دې اله چې ستاسو ورکسوي عزیزان هر سجر پیدا سي د نن ورځې دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته آرام او خوشاله ژوند غواړم. خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 00422211214115.
د آزادی میلمه.
سلامونه، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه په اتمی فیزیکی دکترا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و، یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې، بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی، چې هغه یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې، بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم. البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده، ډېره برخه یې. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن ومه چې بیا اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آن تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدرخان لیسې ته بدل سوم، چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونای ما درسونه نیمګړي پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه، او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل، او دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شئ او د پوهنتون په اړه راته ووایاست، د مدرسې د دورې راته ووایاست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې، او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې د درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر ول. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود، یا به راتلو کم به راتلو، یا به نه راتلو، یا به معاش کفایت نه کول. خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود و، که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وان سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا د موږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربه لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule، یا نالیکلی قانون ده، چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي، او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالات ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه اوسم چې زه خبرېږم دا د وهل او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربی ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوی دی. پایلې هغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی، نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دی، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای کیدای شئ کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړی کابل ته او ښوونځي ته داخل شوی، طبعاً چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي، نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پرې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي، استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسې چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوتی یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې، نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وویس، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ و.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم، یعنې په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یاد دي، او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېر شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یوه د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد دی، ما پلار د خوای بکې هغه به ډېره راډیو بی بی سي اورېدله، نو تقریبا زموږ په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاندو وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر دی په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک و، بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې وبخښي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده، همیشه به ما ته وخت راکوه چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوک او له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری، یعنی همیشه به ما پوښتنه کوه، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته ویل چې چلی ځکه چې دی پېدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته ویل چې دغه مرته چې د زلاند وړاندې د پروګرام ما واوریدو او تاسو یو لیزر کشف شوی دا به کوم مسلک مربوطی بیا دا ویل چې تا خو فزیک ته کنه اندازه چې درته لګیایم دا موضوع ده او کته غواړي چې ساينس کې مخته ولاړ شي نو فزیک سکلته بیا نو هغه علاقه ده ما او د هغه پروګرام او دغه پښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع وسوله ما ساينس پانځه لوسته ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړه خپل انتخاب هم ساينس او کڅه هم دوستانو ډیرو خپلوانو او حتی پلان مې د خدایو بخي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوق د پانځي حکومت ما خسته و د وخت لور زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر وسه پورې د ما سره ستا په هغه حکم کې قاطع لیکل شوی چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم بیا ساینس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت یو څنګه اوس خپل پانځي ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1999 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه د چاغی سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن پولی ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډیر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او د کیسه ټول ماته او ډول د ځکه کاراسه چې څوک باید چې په دیاړه باندې په افغانستان کې امپوسی متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ څوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دیاړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټول مرکه چې ما اوریدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي یا په پښتو به شپړل کېدی
نو فکرم نکاو چې په افغانستان کې تاسو اټومي فزیک ولې په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبر دغه پښتنه ماته ما مور د خدایو به کی ما مور هغه ماته ویل چې دغه شې چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواده او خبرېرو مسایل تر ما سره ډیر ښه خلاصې ده نو دا به په افغانستان کې به څو سره کوي بیا به ماته ویل چې د دنیا په امید خړل سوي ده چې دا چې اوسه وسی نو او رښتیا ما ماس په امید خړل سوي او دغه سوالات راغی چې په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس و نو هغه خوب چې موږ درلود چې دا سوالات پرمسته کی یعنی هغه حالت ته تقریبا نزدې کېدیم کې نو په وایلو کې دا تشویشونه و خو ورسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خړل کی بل اخر ته دی جو را رسیدل اوس خپل د پام دی ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان د لپاره د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودي چې کله چې زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپي وي که در پیاد شي ویوست
ولا کسی خو طبی خبره ده ماسلی دوره کی زخت دیری خو دو کسی دیری جالب دی آقا داده چی اول مو خو چی ده جگری ده کابل ده کورونای جگری چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ آرامی سوی و مو چی پانتن تولارو نو مو گامی شده فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ځکه ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو ور خپل پلار سره جدي کوچنی هم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک کولی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابچو سره ګرځي حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل ډیر شمیرلې به غږېدل نو ما ته د پانتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای
داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو. دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې دا د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کیدایسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کړو. دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول، ما به تر اخره وځورئ. او ښه بیا دا وو چې په وروستیو وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یې یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بیرته نه سوی ونه راتلی، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډېر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبو نه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود، چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې ګوم کتل، یو رقم هغه عجیب راته ښکارتا، خو تلویزیون غوندې یو شی ده. لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو، ګیم خانې وې په دنویه مو کې خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم، دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو، نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی و. نو دا باید موږ په پیسو وای چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د
دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږله. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته، بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټری دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاری اتحادیې د خوا نه یاداد وایي دلته چې ماسټری وکړله، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره را جوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا غالت چې باید وای نه و، بیا بیرته دلی آلمان ته رالم. نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لرئ هغه ووایست.
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال، کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کرتول لري، پارټي کول یو ځان ته کرتول لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کرتول لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول په پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته ځنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظرې، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې نه وخته ورسې د تا که څو څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا ته نه چې ته څونه د خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغه سې دی دی اقتصادی اړخی، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د ماش په څر باندې ماش یو فکس یو 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 ثابته شاید حالت لیکل سی په مقرره کې، د ماش په څر باندې دعوت څوک نسی کولای د خپل د کارځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 15,000 درکوم، بیا به ته چې نه او نه 5,000 سوی، بیا به غواړي چې نه 8,500 سوی، دغه سم چنی به ورسره وایي. او دغه شی موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هغه ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاش کوو. علت دا ده چې دغه شی په موږ کې نه، اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي؟ که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډیر عام ده. همدغسې مثلا د خپل کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي، کس مقابل آزادي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه. متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې په ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته، لړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نو تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري اس کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي حداقل چې تاسو هلته نشئ تللی او هلته تدریس نشئ کولی په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل متاسفانه قدرته هم هو او نه نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوې وه، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم، نو هغه هغه چاره اوس مخته بیایم که څه هم یورو پی ماشو نه ور ناخلم خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي، زورته درسي مواد لګم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راسته کوشش وکړي چې ټول راسته تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نسی، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکي.
په دې سربیره فارغ وخت نور په چی شي لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل هو پوسم خوامه لیکنې کوله سرګرمي وراته پیو شي به لیکنه کوله، اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري هم تدریس کوي هم دلته درس ویلای دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي، هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي هغه د اوږده مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي خو اوږده مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول لرازی تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسه د افغانستان نه چې ژبه نه یې د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي، بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کوم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کوم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، او بخیر په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه یې زده ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها، سلامت اوسئ، خدای پامان.
گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا پی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو
نه بغیر خوګه جانا نه زندگی تیروم.